دا مشال راډیو د دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان په پنجاب کې د ټرین په نهر کې د پریوتو په پیښه کې د یوه پوځي افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونه وخت واخلي، او روسیې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ پر نوي رپورټ سخت انتقاد کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پریوتی چې پکې د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یوه بیان کې وویل، پیښه تېر ماسپښین د جام کې چټې په سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی پوځیان د کاریان چاوڼۍ ته رسول. بیان وایي د پله ماتېدو له کبله د ریل ګاډی ځینې برخې اوبو ته پریوتې. د پوځ ویان میجر جنرال آسم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویل، په پیښه کې یو افسر کرنل عامر جدون وژل شوی او یو شمیر کسان ژوبل دي. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن سهار وویل تر اوسه د پیښې له ځایه 19 مړي ایستل شوي او د یو لټون روان دی. ایس پی آر وایي په پیښه کې د وژل شویو پوځیانو جنازې لمونځ بیگا وشو چې ورته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ورغلی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نظیر تیر ماښام د بنو په رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل، حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي.
چې سل فیملیز کا روزنه درې می په دا باندې درې کوله لاګي تر په داک باندې لاګي کنه خو د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کې واپس کیږي په دېش کوله کې نشي واپس کېدلای. زاد د ګورنمنټ نه دا مطالبه کا چې دا خالته فوراً روان کو.
په روژه ماتي کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتي کوي، خو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د خپلو کلیو ته ولېږدول شي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی دی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جمعات ته روانو نو پر موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او دی وواژه. تر دې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل او د شموزو په شاوخوا کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاوه. د دې له کبله یو شمېر خلک له کورونو د باندې په کوڅو او سړکونو کې روژه ماتي ته اړ شول. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې پړه منلې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه.
زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره مونږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زمونږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره مونږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې له روان کال یې د پېښور په 1400 کالجونو کې د آنلاین یا پرلیکه داخلو نظام پیل کړی دی چې زده کوونکي له بې ځایه تګ راتګ او پیسو لګولو ژغوري. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول، په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تېره ورځ وویل عیسا خان یې په یوې ټرافیکي پیښه کې د یو کس مړینې له وجې نیولی دی. صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د وسلوالو وژنې په ویاړ ډالی شوی و. نوموړي ته د ولسمشر اشرف غنی د اتل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالی کړی. روسیه د امریکا پر نوې پروپوزي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت ته پیدا کوونکی بللی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنگټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مخالفت پیدا کولو د روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بې طرفۍ خالي ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبه یا شروع پر ورځ خپور کړ چې پکې راغلی روسیا دا ظاهروي چې د ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روسیې پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې یې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي بیګا ویل طارق بن طهار العونی الحرزي چې 93 وګړی و سره د یو بل وسلوال په شام کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د پینټاګون یو ویان جیف ډیویس وویل هرزی د جون پر 14 په شدادي سیمه کې ووژل شو او دا چې په برید کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د ویل هرزی به لیبیا شام ته وسلوال او وسلې استولې او د شام او عراق پر پوله به یې د بهرنیو وسلوالو په تګ راتګ کې مرسته کوله. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د مالی چارو وزارت هرزی د نړیوال ترهګر په توګه ونوماو او ورته یې د وسلو د استخدام له وجې د ځانمرګو بریدګرو امیر نوم ورکړ. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پنجاب کې د یو ځانګړي ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د یو فوجي افسر په ګډون 10 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو ستنولو بهیر د ګړندۍ کړل شي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي حکومت نوي پوهنتونونه جوړوي.
ہمارے صوبے میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے 4 اس میں نیو ایڈیشن ہو رہی ہے 23 ٹوٹل ہو جائے گی.
اگر سے ملون ہے تو نیو ہے گاندھی بچو زہمگی خدا راستی نے نو وجنی اولی ما
د 1947 زیږیز کال د باوړې د پیښې دا خدای خدمتگار چې تاسې غږ واورېد پرون د 92 کلونو په عمر کې ووژل شو. په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د نهم او لسم په امتحانونو کې له پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو سره خبرې کړې.
هغه لپاره ما ډېر زیات پاري کړې ده. شپه ورځ مې بوکس کتلی وو ورسره مې نور بوکس کتلی وو.
له مشال راډیو سره اوسې. په پنجاب کې د یو ځانګړي ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. دغه پیښه 13 ورځ مخکې راغلې ده چې په اړه ریاض مساخیل له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت پورز غرما د پنواکل نه کاریا ته تلونکي خصوصي ریل ګاډي چې پکې زیاتره د پوځوانان افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سواره وو د ګوجروالي سره نږدې هډ چناو په مقام د پل ماتېدو په وجه نیرته پریوتو. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه یا ISPRY پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټنټ کرنل عامر جدون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوځ ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوه زیاتوي تر دې دمه د اوبو نه د پوځي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او تر اتیاو زیات جوبل کسان راوستي شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دي. د پیښه وروسته د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د پیښه ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاجې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وا چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ لا پامه نشو وستي.
بظاهر یې لګتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث ہے.
دی وی په ظاهر داسې ښکاری چې دی کې بل لاس هم ککړ دی ځکه چې ریل ګاډي داسې نه یوزی تاریخ کې کله هم داسې ندی شوی. داسې یاد چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاتلینا چا پلیټونو خوځولې وي او نټونه ورته سس کړی وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سکیورټی ایجنسی به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمه وار به هم په ګوته کړي شي. خو تفصیلي رپورټ به 2 یا 2 ګنټو وروسته راځي. د هډ چناو پل یو سل او 10 کاله زوړ دی خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلوی وزیر افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وې چې د پلونو باقاعدگی سره جاج غستی کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں لہریں خشک ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو
دی وی چې کله دسمبر او جنوري کې د پنجاب نهرونو کې اوبه اوچی شي نو موږ د ریلوی د پلونو په خاص توګه جاج اخلو ځکه چې هر ورځ په زرګونو خلک په دې پلونو سفر کوي. روان کال جنوري کې هم موږ د دې پل جاج اغسته وو او دا مو د ریلوی د تګ راتګ لپاره مکمل روغ ګرځولې وو. بل دا چې د دې لګښې بوڑان دے ہم پدے پل یو بل ریل گاڑے خپ خیر خیریت سر تیر خو نزک منگوایو چی پل روس نو
تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پل جو تھا وہ خستہ حالت میں تھا
ددے ترسنگ بیگا دا لیفٹنٹ کرنل عامر جدون او دد دا کورنے دا مڑو دا جنازی منز سی ایم ایچ گجروالے کی ادا کرے شو چپکے پوزی مشر جنرل راہیل شریف ہم گڈون اکڑو جنرل راہیل شریف پوزی روختون کے دا داخل و جوبلو تپوس ہومو کو ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل په کلونه وخت نیسي، نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي. محمد نذیر دا خبره تیر ماښام د بنو په رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وکړه. د شمالي وزیرستان کډوالو مشال ریډیو ته خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتی کړی دی. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
په دې موقع د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دې تیزی راشي.
په یو طرف باندې خوشي منو کو، په بل طرف باندې د عزتمن خلک چې دغه ډېر کفره وخت تیر کړی، نن په سپینې خیمه کې چې ما وخت تیروي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې په رجا کې زه د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه، خو بیا مجبوري دوی تقریباً 5000 پر ڈے امیدا کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنا، چھ میر زر تر تر خپل علاقے ته واپس شي، او بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوړ کی.
میڈیا ته دا خبره کو او دا مخبره دا هر جتا ورسی چھ سلفی ملیس کا روزنہ درمی پدا بند در کولا لگی سر پی داک بند لگی کنا، او دے موس لاس لکا خالکو پا چوکو لکا واپس کیجی پا دیس کو لکا نشو واپس کتلائیں زاد دے گورنمنٹ نا دا مطالبہ کا چھ دا خالتا فوران چھ کی مدود راون کو
انشاءاللہ گورنر مشتا 100% گرنٹیر کری دو کنا.
یو کڈوال نور رحمان دا غلطا مشالتا وویل دا غشان پروگرامونا زیاد پا کار دی او دا کامی اسمبلی غڑی دے دا دوی پا واپسی زور راوڑی.
امیر خدا توقع دو بینا چھ انداد پر امیر سلا دای دا سے پروگرامینا شیر کو او امیر دے وزیرستان دے پر چھ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کوم، امیر دې پرا یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې پدا کې ټول آی ڈی پیز دی دمی پلس سره چې سره آس پاس پروته دی غونډو غولی دی ټولی انوایټ کړی دی، او می ډېر خوښ یو بل سره وهلی دل ابن آباد زر نظر دی واپس هی ترتیب امیر دې پرا جوړ کوم.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي په اړه وای
دا پروگرام می ډېر خوشاله نن چې کوم می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکد ټول وزیرستان متصرین سره وځي دی ډېر خواندي وکای کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غونډ کلیول خلک سره ملای.
د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر په دې مقاده هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپس ستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي د دوی حکومت هر کس ته د تعلیم رسولو لپاره کار کوي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په پیښور کې د لوړو زده کړو وزارت ته کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. دوی ویل د پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. غنی زیاته کړه چې حکومت د څلورو نویو پوهنتونونو جوړولو پریکړه کړې. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکولو لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځینې یې پیل شوي او په ځینو کار روان دي. زموږ په صوبه کې د پوهنتونونو شمېره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکھ آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتونونو شمېره 23 شي.
چار اس میں نیو ایڈیشن ہو رہی ہے 23 ٹوٹل ہو جائیں گی.
نموڑی زیادہ تکڑا چدوی پلوم ریزل دا آن لائن یا دا انٹرنیٹ للاری پا کالجونو کی دا داخلو اخستو نظام باندی کار پل کرده چی ترمخه سخ کال دا پیخور پا کالجونو کی دا آن لائن داخلو اسانتیا دا او دیر زربا دا اسانتیا طولی صوبی تا او غزاوی. مونگ دا پیخور پا شپارس کالجونو کی سخ کال آن لائن داخلی پل کرده دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیولی شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ادرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېره زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت له موجودګۍ مسأله جدي ونیسي. راین کراکر د چهارشنبې پر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال دا خبره وکړه. د وویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر وویل افغان ولسمشر اشرف غني په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات. د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسئلې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقاني وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
امریکا د اوریدونکو د امریکا غږ ډیو راډیو خبرتیا مو واورید. د محل تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ خبرونه په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوریدای شي. لدې سره سره که تاسو پر ټویټر باندې مشال رادیو ولیکئ او یا په فیسبوک کې ولیکئ، په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوښه کړئ او یا هم په مشال رادیو موږ تعقیب یا فالو کړئ، نو تازه خبرونه، شننې، تبصرې، اونیز خپرونې او آن ویډیوګانې او د هغوی لینکونه ترلاسه کولی شئ. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د چهارشنبه یا شورو پر ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوخته. تر دې پیښې وروسته تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل له افغان لوري په انګور اډه کې پر پاکستاني امنیتي پوستې ډزې وشوې او بیا پاکستاني سرتیرو جوابي ډزې وکړې. د دواړو خواو ترمنځ د انخته پر داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات وکړل. دا چې دا ډول انخته د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز لري جواب یې مجید بابر راکوي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډرو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده، دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي له وجهې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خواو ته هغه ځایونه په نښه کړل د کوم ځایونه چې ډزې شوې وي.
دا لومبې ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښې کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ اقدامونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي ډیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ ګامونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف و د پاکستان د ملګرتۍ خلاف و هغه خپېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم دا واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې کزر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي. نو اشوالی یا ښه فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزورې شي یا د منځه یوړ.
بلخوا د پاکستان د پوځ پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکیچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابي په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکي په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د سولې لور خبرونه خو د یک شنبه او دوشنبه پر ورځو اوریدای شي. د دغه خبرونه په وروستیو 14 دقیقو کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د پاکستان مالی چارو وزارت د قامی اسمبلی د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قامی اسمبلی غړی قیصر جمال د وزارت تا پرېکړه ستایي او وایي د پارلمان یو شمېر غړي د متوسطې طبقې دي، نو ځکه یې باید تنخواه زیاته شي. خو د پارلمان پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدوری زیاتې کړې وای، ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي وي او ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د خزانه وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومې رسو چې د پارلیمان د غړي بنیادی تنخواه د 20,000 نه 26,000 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې.
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ، یو سیاغه د سرکار کاتي کې د غلط لیډي ایم ایل وی چې کم از کم ایم ان ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې د ایم ان ای ضروري نه ده چې هر سړی بکروڑ پتی
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي، نو په کار و چې لومړی عامو ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې وا.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره څومره زیات کړه، مینیمم ویج یې څومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نیم زیات کړي، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړې ده، ځکه چې دا د ولس ریپرزینټیټیوز ناست دي. هغه به اول د خپل تنخواه غم نه کوي، هغه به هغه ولس چې کوم دی دپاره د تنخواه دپاره ټیکسونه ورکوي، نو اول به دی دا فیصله کوي. زما په خیال من ویج خو نه ده زیات کړی 33% او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي، چې دا یو غریب قوم دی، هغه د خپل خېټه کټ کوي او دی دپاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې دی د هغې دپاره کار وکړي.
د ذکر ده د ځینې الاونسونو سره د یو پارلیمان د غړي تر 1,00,000 روپو پورې تنخواه جوړیږي، او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 150,000 روپو پورې تنخواه، یو گاډی او 15 نوکران هم ورکړل کیږي، او د دې سره سره د هوایی جاز ټکټونه او پیټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ په 400 کې وسلوالو 29 کلن خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وواژه. نوموړی په 1948 زیږیز کال کې د بابړی د هغه احتجاجي لاریون ګډونوالو چې ورباندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې کړې وې او سلګونه پښتانه یې ووژل. له خان بابا سره د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی تیر کال د بابړی شهیدانو ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغې مرکې پر اساس دا رپورټ اورو.
اوش پیته کلونه وړاندې د بابړ د پیښې شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلومو وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږو زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور په اوتمانزو 400 کې زیږېدلی و، د تیر کال په 14 اگست د بابړی په جمعات کې د بابړی په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځې مړی په خپلو سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پوره فایر وشو، د فایر پسې وروسته یو ګرنیډ به استعمال شو، ناڅاپه بلې تپېډوان شروع کړ، په بلې باندې بیا دویم فایر شروع شو، بیا د فایر نه اخر کې یو ګرنیډ بیا استعمال، دریم فایر شروع شو چې دریم تپه روانه شو. دغه زما ورور او سالار امینجان یو وسر د کلي بل لوکو هغوی دا مړي زخمیان لیکل تا دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1948 د اګست په 14 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د 6500 نه زیات تنه وژل شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو، ولیدا ساتي عمر 90 کلونو ته رسېدلی و. سپین ویښته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولي بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و، او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي وو چې د بابړی د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
داسې خبرې کوي چې هلته روانې زما په خدای قسم دی که د رواني نوم چالیشتې و، چاته ټوپک نه و، تماشه نه وه.
دا سهار ټایم و، مازدیګر و، غرمه څه ټایم؟
نه دا تقریبا تک داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ ته لاره کې ډېرو کسانو ویلي وو. دا یو سب انسپکټر و، د مفتیانو رشتہ دار هغه چې موږ وای ګاندی بچو زمګې له خدای راستي نه وژني ولي ما ما زمړه
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندی پاتې شوی و، ولې پرون د وسلوالو د ګړو نه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخوا راهسې را روانه ده،
او داسې قوتونه دي چې هغه انپي ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي یو بل فارم کې راووته نو دهشتګرد چې کوم دی هغه د هغوی
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به یې ځواب ورکاوه، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به یې په تیز اواز ناره نشوه وهلی. د بابړی جومات کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډېر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ په منځنۍ سپش پک سوي وشت کلو هرت سوري په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د فوجیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پرېوتی چې پکې د یو افسر په ګډون 11 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل دې خطر ماسپښین د جام کې چھټې سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی فوجیان د کاریان چھاونۍ ته رسول. بیان وایي د پل ماتېدو له کبله د ریل ګاډی ځینې برخې اوبو ته پرېوتې. د پوځ بیان د میجر جنرال عاصم باجوه بیګا پر ټویټر په یو بیان کې وویل په پیښه کې یو افسر کرنل عامر جدون وژل شوی او یو شمېر کسان ژوبل دي. د پاکستان دولتي ټلویزیون سهار ویل تر اوسه د پیښې له ځایه 11 مړي راایستل شوي او د یو لټون روان دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. معاون نظیر تېر ماښام د بنو په رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې زیاتې کورنۍ سیمو ته ستنې کړي. د سوات په بریکوټ په شموزو کې وسلوالو تېره ورځ د پاکستان مسلم لیګ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی. تحریک طالبان پاکستان د ده د وژنې پر منلي. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې څلور نور پوهنتونونه جوړوي. د افغان ملي اردو سرتېری عیسی خان ارمانی چې په دې وروستیو کې یې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. روسیه د امریکا پر نوې فوجي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکی بللی. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف بیګا ویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنگټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. او په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو برید کوونکو امیر په نوم پیژندل کېده. او سمرزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال سراج رابی اکرم خان وبخی د پاکستان نننی ورځی ورځپانو اداریو ته کتنه کړی.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین دي خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناکې صحیح حکمت عملي اندازه د ریګیلل مده کورونو د جوړولو سکیم نه لګېدی شي. ادارې زیاتوي په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کموالی یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یا دوه منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نورو محکمو د ودانو هم دی. ادارې دي کې سرمایهدارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له به داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضروریاتو سره د مستقبل تقاضې هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایهدارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایهکارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې خپل د کار کولو دی او دې لپاره د ماهرینو خدمات ترلاسه کېدی شي. څومره مؤثره توګه باندې چې موږ خپل کار وکړو نو همدومره ښه نتیجې به ترلاسه کېږي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوی دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوی په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جوابدېه دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړي. ادارې مخکیلی کې دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولې دا خبرداری هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداری او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي د یاد وساتي چې په یو بحران ایمرجنسي یا د یو قدرتي فت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولې قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت وو نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال په یوه لیکنه کې راغلی په دې وروستیو کې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي هغه هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي وي چې له څو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې لپاره روانې وي. نیویارکر خبرونه لیکي نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو پښو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غني د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړۍ ته لومړیتوب ورکوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د وال سټریټ ژورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې په ورځ نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غني د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړې او داسې امیدونه پیدا شوي چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شوه چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ ژورنال لیکي د غنخته دا مهال ختمه شوې خو افغان چارواکي وایي چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یادې سیمې ته نور ځواکونه استولي او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې سیړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکی د چین سره هم خپل تعلقات ته وده ورکړي ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مصر په نارامه سیمه سینا کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼه وایي په هغه سیمه کې پر مصري پوځ لولوستي وسلوال بریده ثابتېږي چې د اسلامي دولت ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبې په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. سپوستي د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورځپاڼه دته ویي چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یوه ډېره حیرانوونکې حمله وه ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته، خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړو. ورځپاڼه مخکې لیکي چې کلنا د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاده سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورځپاڼه په تل ابیب کې د یوې سیډنی ادارې نېشنل سیکیورټی سټډیز د سینایي جزیرې په اړه د کارپو زیک ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
مجید بابر وو. د امریکا دفاع وزارت په خپل تازه رپورټ کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیه او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی. په رپورټ کې د ختیځ اوکراین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوي چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې خپرې کړې چې ژباړه ملیحا میرزاده اوروي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکي امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیغ په نیغه او لخواه د نیابتي ځواک استعمال پر سیمهیز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې د یوکرین شخړې او هلته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوځ ځای پر ځای کړی دی. په رپورټ کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورټ د نوبې چینای سمندر په لانجمنو سیمو له چین لخوا د ځمکو د داوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورټ وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسې وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لا زیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
امریکا وایي هیله لري چې هند او پاکستان به خپل اختلافات ختم او د اړیکو ښه کولو هڅه وکړي. رپورټونه وایي پاکستان او هند دواړو امریکا ته ویلي چې په خاوره کې مقابل لوری مداخله کوي، خو امریکا وایي د نوې ډیلی او اسلام آباد دا رپورټونه نشي تاییدولی. پاکستان ډان ورځپاڼې پر دې موضوع لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي وو پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې څه معلومات ورکړي وي. جان کیربي همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربي زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 9 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انتونیو بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو، چاپیریال، انرژۍ او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جیشنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوسان رایس سره هم کتلی وو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
اوردونکو وسمخ شوې د ونیز خبرونه روخانه مستقبل روخانه مستقبل خبرونه کې بتاسي نن د هاغو جنو خبري واوري چې په نهم د پیښور بورډ د لسم کلاس په نتیجو کې دویم او دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی. د دوی د میندو او پلرونو احساسات مو هم درته په خبرونه کې راوړي دي او دا خبرونه روخانه مستقبل هر اونۍ منور شاه جوړوي. نن په تکراری باندې درخبرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې وروستیو کې د تعلیم په اړه تحقیق کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي د دوی تازه سروي ښایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د تعلیم د عمر په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په دې کې د جنکو شمیره ډیره زیاته ده. صوبایي حکومت دې لړ کې یو شمیر ګامونه پورته کړي چې پکې یې د تعلیم خورولو لپاره میندو پلارانو ته هم د تعاون اپیل کړی دی. خو څېړونکي وایي له نیکه مرغه پښتانه مور پلار اوس په دې پوهېدلي چې په نوي دور کې د جنکو تعلیم ډیر ضروري دی. هلته د پیښور د امتحاناتو بورډ بی آی ایس ای د لسم جماعت نتیجو یو وار بیا ثابته کړه چې که د تعلیم موقع ولري نو پښتنې جنکۍ د هلکانو نه شاته نه دي او د تعلیم په شمول د ژوند په هره برخه کې د مخکې تللو استعداد لري. کارپوهان وایي د نتیجو د بدامنۍ هغه سپې هم رد کړي چې تعلیمي ادارې او په خاص توګه د جنکو سکولونه په نښه کوي. یعنی دا خبره واضحه شوه چې د پښتنو نوی کول بیدار شوی او د تعلیم او رڼا د لارې د نړۍ د پرمختللي قابونو سره سیالي کول غواړي. د چارسدې سره تعلق لرونکې فاطمه بیبي چې د پیښور بورډ په دې نتیجو کې په دویم نمبر راغلې او تمغه یې ترلاسه کړې وایي د اعلی نمبرو اخیستلو لپاره یې ډېر مهنت کړی.
کله زمونږ اگزام نائنت شروع شو نو ماته اندازو شولا چې دا اوس بورډ دی زمونږ د منځن د پاره لومبنه پوڼه ده. هغه لپاره ما ډېر زیات خواري کړې ده. شپه ورځ مې بوکس کتلی وو ورسره مې نور نور بوکس کتلی وو خپل کور کتابونه مې کتلی وو نوٹس مې کتلی وو اور ډېر زیات محنت ما کتلی ځکه چې زما مقصد او چې زه به ټاپ فارم اور ماشاءالله ما نه هم کې خپل ډېر زیات زبردست هغه خپل منزل واغشته ماته ملو شو اور لسن کې اوم بیا مکه شان ما خواري کړو ډبل مې کړو ما با عام چکل زم سکول روزي وي نه ما با 4 غنټه یا 3.5 غنټه دا کولا چکل زم پرت سٹارټ شو نو هغه کې مونږ چې دینو 8 غنټه 9 غنټه دا سټډي کړې کړو او خپل پیپر مې کړو اور زم لسن کې علامه باندې فضل کو مغه شان زم خپل مهنت سره ماته ملو شو.
نوموړی وایي مور پلار یې ډېر اشتمن نه دي خو بیا هم کوشش کوي چې خپلو بچو باندې اعلی تعلیم وکړي او په دې کې د هلکانو او جنکو فرق نه کوي.
زما دوه خويندې نورې دي یو ډاکټر ده ام بي بي اس کوي فورث ایئر او کیم سینا اور بیا دویم نمبر باندې ما پسې مخور ده هغه لسم کلاس کې ده اور هغه پسې مې رور دي هغه اووم کلاس کې دي او بل ورکوټ ماشوم رور مې دي هغه 1 کلاس کې دي. ما بابا په سی این ڈبلیو کې کلرک سي اور امی می ټیچر ده سرکاري ټیچر.
فاطمه نام او پختلی چې په امتحان کې برخه اخیستونکو هر تن غواړي چې اعلی نمبر واخلي خو اکثر ګيله کوي چې د مهنت مناسب نمبر یې وانه خستلې. د دې د بریالي کېدو سر راز دی
تورنه اول خو د مور پلار دعا اغه دی واجی اغه دې دعاګان وچ دا سما خو دې فضل کو بل دا چې پرچی لگ مطلب مهنت او کی هر انسان مهنت کوي خو بیا خپل پرچی چې دی هغه پر صحیح طریقې باندې اٹمپټ کول اور مطلب ایگزامینر مطمئن کول خپل پرچی نه دا ډیر اهم وی یو سټوډنټ لپاره چې هغه دونه ټاپ مارکس واخلي.
سیلونکو وای ځنې خلک په بچو کې هم د هلکانو او جنکو فرق کوي چې دا راز بیا د هلکانو تعلیم ته ډیره توجه ورکوي او د جنکو تعلیم ته کمه. خو فاطمه بیبی وای د کور له اړه خبر سره ډیر مرسته کوي.
سپورت خو ډیر زیات زما د ابو د شروع نه ډیر زیات شوق او چې زما بچي دی اوچت تعلیم حاصل کړي اور اوچت گریڈز واخلی نو کور طرف به خپل پیرنټس خو ډیر زیات سپورټ کړم خو زب خپل مشر خور اوم ډیر زیات سپورټ کولم او خپل امی به ډیر زیات سپورټ کولم او اوی به ما ته دا سپورټ هم راکو چې خیر دي ستا هر څومره ماکس تا شي ته ډسکریج کیږي نه نو زما څومره خیر دی دومره حوصلې نتیجه وا چې زه دومره را رسیدم
نوموړی وای په مستقبل کې ډاکټره جوړېدل غواړي چې د خپل قام او په خاص توګه د ښځو د صحت لپاره کار وکړي نوی کولته څه پیغام ورکوي
زبا خپل رون خوینه ته همدا ویم چې مهنت تلاش نه پریږدي په دنیا کې د څومره قومونه دي چې کو امریکا دا کو چین دی کو جاپان دی ټول اغوی ډیر زیات محنت کوي ډیر زیات محنت کوي د خپل محنت توجه اغوی مخکې شوی دي چاینا زمونږ رستو آزاد شو او زمونږ ځل سوپر پاور شو ځکه چې چاینا والا ډیر زیات محنت کوي مکه شان پکار دي چې مونږ اوم محنت کوو زمونږ د ملک یو اخر واحد امید عمدا ینګ جنریشن دی چې زمونږ د نوجوان نسل محنت او خواري کوي نو ان شاء الله زما یقین دی چې اوم زما شان به هر کس اغوی خپل مقصد خامخا ملاوي
هلتا د فاطمه مور نسیم بی بی وای چې د ماشومان په تعلیم کې اولنې کردار د مور پلار وی او په دې کې هم د مور کردار بیا ډیر اهمیت لري ځکه چې پلاران کار روزګار کوي نو د بچو د تعلیم او تربیت زیاتره ذمہواری په مور راځي
اره مور له پکارې چې د خپل ماشوم د سکول او د جمعه د اسلامي او دنیاوي دواړو تعلیمو خیال ساتي دي ته موږ هم د قران او د حفظ او د ترجمې د دواړو بچو ته خیال ساتي دي ترجمه کړې ده شکر دي د نیم قران شریف پورې او اوس هم لا خځه په دغه دغه کې مخ روان دي او د سکول له کارم په همیشه په आवाज کړې دي چې خپل کار راواله منلې دي زیادہ خواری کرے گا ذکر چمن تپتر زمون پتی مل کی بغیر تعلیم نہ مخیدن نشتا زما چې خپل مونګلم پکار دي میان دلم چې خپل بچو سره پوره خواري کې خلایم پیرا واړي څه سوچ ورې جوړ په بیا مخ کې غوي د سر چینو هغه بیا ګران شي
نسیم بی بی زیاتوی چې د کور گاون زنی خلق او بازی خپلوان ورتوای چې د لونو پر ځای د زامنو تعلیم ته ډیره توجه ورکړي خود یې نه مني
ماته ټولو خلکو وی چې لکه تاسو دو نوسته کې تاسو پر بچو ته په پبلک سکولونو کې سبقونه ورکړي یا ته مخکې په خځه اړجو کې ورکړي بس جنہ کې دی فیسیا مشره میا دور چې اوس میډیکل کې شپه چې فیسیا پر بس پر جنہ کې سم پر دې پورته سي پالک خلک تعلیمو کې او دا ګوره مونږ خو بس بار نه یو نو الګ زما په دغه راځي نه بچي نه سبا زمو خپل مستقبل به جوړ شي او د چا په خخه به راشي کنه زمو خاندان ار یو تاسو چې بابو سړی ته وګوره خپل بچو باندې یونیورسيټانو کالجونو کې سبق خپل ماشوم موږ ګومل پورې کې ام سي پورې هغه خرچي موږ برداشت کړو دي یو تنخوا کې دا دومره ګران ده په دې معاشره کې چې موږ یو بل ورکو د بجلی یا دغه خلنګ موږ ځان نیمګړې کوو دې تنخوا نه ځي چې څنګه ځوار کوم زه مچ دا ماشوم سبا اونې چې موږ چې کې او موږ دې په ماشره بول چې موږ ولې خدای دې پیدا کړو فرق پکې نه دی په کار الګ او جنې له یو شان تعلیم ورکول په کار دي چې هغه ځان په سبا او کې ځان لکنه نو اوس مزدورم کولی شي چې نه کې مزدورم نشي کولی دوی له تعلیم خاص پکار دي ځکه چې دا غو مزدور زبا ته اکی نه شي چلولې بل څه مزدوري نه شي کولای چې د سبق وې دي څه څه خو قلم نه کار واخلي
نسیم بی بی وای حکومت ته پکار دي چې د لایق او زده کوونکو د اعلی تعلیم لپاره مالی مرستې سیوا کړي نوموړی د میندو په نوم پیغام کې وای چې د تعلیم ترڅنګ د خپلو بچو تربیت هم په خاطر وکړي نسیم بیبي چې لور فاطمه یې د پیښور بورډ د لسم جماعت په نتیجو کې په دویم نمبر راغله او تمغه یې ګټلې ده وای د بچو د تعلیم او تربیت په لړ کې د مور پلار ذمہواری د استادانو او حکومت نه سیبا ده او د دین مخ اړول نه یوازې د خاندان بلکې ملک او قام لپاره هم د ناکامۍ سبب جوړیږي په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته خلوی ولند دمه مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل او رچ پکې د لسم جمعات په نتیجو کې د اعلی نمبر واخستونکو جینکو او داغوی د میندو پلرونو خبرې اوري
سروېګانی خای چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د هلکانو په نسبت د جینکو د تعلیم شرح کم ده او داسې ښکاری چې ځنې خلک د زامنو په نسبت د جینکو تعلیم ته کم توجه ورکوي خو د چارسده حاجر قیصر چې د پیښور بورډ د لسم په نتیجو کې په دریم نمبر راغلی ده پلار یې قیصر خان مشال ریډیو ته وایي
خپل ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق ساتم ټیچر یم سکول کې دا هو لکه دا سٹارټ نه دا پنځم شپږم جمعات نه چکم دین لکه دی خو لکه ما ته خخ کاری دو سلاول نه خدا دل تل کرے کلی په زمون یو سکول له پرایوټ سکول لري کې کومه داخله کړو او بیا چې کوم دین راغی کې ما ته لکه دا خخ کار نه شونه دا بیا موږ چا سره ته بوله نو میټرک پورې چې کوم دین د تعلیم اواز کې بیا شوی دی او بس مطلب دا دی سره سره چې کوم دین و سره موږ کور کې هم سکه له موږ ورته کول دی خپل مو پوری کولا وزا مقام تور سره دا حاصل کړو
نو موړې وای درې لونه یې دي زامن یې نشته او غواړي چې د خپل ټولو لونو اعلی تعلیم او تربیت وکړي
زما خپل دا سوچ دی او دا خیال لچې راځم چې دینه وی او کالی کوي دا خدای الله تعالی طرف نه چکم دی نو یو تقسیم دی بس دا تقسیم نه کړی مطلب دا لکه څنګه خو خیا چکم دی او ورکیا انسان نه پاره وایي چې چکم دی نو دا انسان په دمی نو دا سی سره زما په سوچ او په دماغ کې ورستره چیرې دا الک خري او چینه خنه دا ما هو بالکل لکه د دې سی سمارو سره پروا ساتل نه دا ما صرف دې څه کتلی دي چیرې د دې تعلیم یا دې تربيت دې چکم دی نو دا زیات رسول دا ضروری او دوی چې مطلب دا لکه خپل کوشش کوي او ځان رسولي شي نو بیا او مال پکا دي چې راځي دی هیلپ کوم او زو سره مرنه تلو او مارکس په جمعان سره کې دي شي چې دا دې سره کوم چې دی خپل مقصد کې کامیاب شي
قیصر خان وای مشر لوري شپاله سم کړي او دویمې د مهال شپاله سم کوي هلتا هاجر قیصر نه مو پختلې چې د نتیجو په وخت یې څه احساسات وو
یا زموږ په 18 جون باندې فائنل ریزلټ او په 17 جون باندې موږ دا چې ماس په هیني یو بجې کې موږ خپل وایس سر پرنسپل چې کوم زموږ د سکول دی موږ ته کال وکړي تاسو لکه بورډ کې پوزیشن نه غلې خدا کنفرم نه ته ونوي کنه چې لکه کم پوزیشن دی نو زما هو ته بیا چې لاړو نو فائنلی پتو لګي چې څه پوزیشن دی نو بس هغه خوري د خوشاله او هم غړي بیا خوشاله وټول
د بورډ په نتیجو کې چې کوم زده کوونکی په اول دویم او دریم نمبر راغلی وي نو د عامو نتیجو نو سورز وړاندې بورډ ته بلل کیږي چې ورته د نتیجو سره انعامونه هم ورکول کیږي هاجر قیصر سه انعامونه اخیستلي
هغه چې کوم پروګرام لیم راغستو کنه بورډ ته پیښه اور بورډ ته نو هغه وخت کې هم لا کیش پرایس 40,000 روپیا کړو او سم تصویر پیرا کړو او زم د خپل دغه او یو شیلډ اوس زم د ګولډ میډل سرمنی شوی و هغه کې موږ مال برونز میډل هم راکړو
نو موړې وای د بجلی لوډ شیډنګ او د وطن حالات د زده کوونکو په ذهن اثر غورځوي خو په کار دی چې دغه مسلې مشرانو ته پریګ دی او په خپل یوازې تعلیم ته توجه ورکړي مستقبل کې څه جوړېدل غواړي هاجرہ قیصر په دې پښتنه وای
مستقبل ته خو زما خپل اراده ان شاء الله ډاکټر جوړېدل دی او نور الله ته پته چې څه ورانه جوړ شي او زما خپل ټول کم کشرانې خويندې هغه ته مې دا پیغام دی چې خپل مهنت کوي د مور پلار عزت او د الله پاک خپل عبادت کوي ورځ هغه پیغام
دا راز د نوموړي پلار قیصر خان وایي په کار دی چې پښتانه تعلیم ته ډېره پاملرنه وکړي او په دې کې د لور او زوی فرق ونه ساتي
پدې اوسنی وخت کې او اوسنی دور کې خزمره په خیال لکه زمر چې کوم سوچ دی نو زه خدای ویل غواړم چې مطلب دار لدی دی راکېدا چې کوم دی ډیری اخیری دا وی وجه دار چې دا چې کوم دی په مورلر باندې خپکی مطلب دار مورلر سره لکه مینم ساتي نو د دې لپاره دا خو لکه مورلر ته دا غری چې را د الکارو په نسبت چې زم چې را جینکوتا یا لوریانو ته زیاته توجه ورکړي نو دا ډیر ښه خبره ای
بل خو سړون کې وای د تعلیم په برخه کې پرمختګ یوازې حکومت نشي کولای بلکې دې کې به مورلر هم خپلې ځمواري پوره کوي دا را شمیرې خای چې کسه هم د جنکو د تعلیم شمیره کم ده خو اوس مهال په زیاتې دوده د ماهرینو په وینا کې دا سلسله دغه شان دوام وکړي نو ډیر زر به د پښتنو زیاتره هغه مشکلات ختم شي چې د بیلمی له وجې موجود دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212111 2 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
د تاریخ پانا
گندارا دس مختون خواه صوبه زور نمو با بالا حصار جو دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پپاو کم درے او د هر زیارت پورس پپاو کم یو لسپجی